السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په خبرې کې د ماسیګر 15 بجې شوې دي ځاني ساجمل به در سره په دې روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې به د قبایلی سیمو د پاکستان د ځینو نورو برخو د افغانستان په اړه ریپورټونه لرو دغه سي د ترکیې ته د تلونکو د ترکیې له لارې اروپا ته د راتلونکو کډوالو په اړه به هم ریپورټ واورئ نور ریپورټونه هم دي تبصرې او شننې هم لرو خو لومړی د دې سات خبرونه زموږ د همکار احمد شاه آسمینه اورو
لومړی د مهم خبرونو سرچکی د خیبر پښتونخوا گورنر ویل دی چې د پاچا د آئینی او انسانی حیثیت پریکړه به د قبایلو په خوښه کیږي. په پاکستان کې د روانو بارانونو او سیلابونو له کبله 215 کسان مړه شوي دي او د ناګورنو کرباغ د بحران په اړه به نړیوال مشران نن خبرې اترې پیلوي. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا گورنر ویل دی چې د پاټا د آئینی او انتظامی حیثیت پریکړه به د قبایلو په خوښه کیږي. اقبال ظفر جګړه چې د وزیر اعظم لخوا د قبایلي سیمو د انتظامی حیثیت په اړه د جوړې شوې کمیټې غړی هم دی، تېر ورځ د خیبر ایجنسی له سیاسي او قبایلي مشرانو او د مدني ټولنې له غړو سره د یادې کمیټې تر ملاقات وروسته وویل
دا سی به هیڅ خبره نه چې کوم کې مشوره نه شوي. اکثریتي فیصله د ټولو اجنسونه چې کوم اکثریتي فیصله راغله هغه چې کوم شونه مواردل هغه وزیر اعظم صاحب ته ورکړی شي، بیا به وزیر اعظم صاحب تاسو سره راکوي، تاسو باندې څه مسلط کولو والا خبره نشته.
د وزیر اعظم اشرف لخوا د سرتاج عزیز په مشرۍ کې جوړ شوی 15 کسیزه کمیټې تر دې وړاندې د باجوړ، مومندو او رګزو او شمالي وزیرستان دورې هم کړې دي. خبر ایجنسی ته د سفر پر مهال د یادې سیمې سیاسي او ټولنیز مشرانو هغه مهال یو احتجاجي مظاهره وکړه چې د انتظامی لخوا ورته د اصلاحاتي کمیټې لغړو سره د ملاقات موقع ورنکړل شو. په پاکستان کې د روان بارانونو او سیلابونو له کبله 215 کسان مړه شوي او همدومره شمیر ژوبل شوي دي. د خیبر پښتونخوا د آفتونو د نظم اداره وایي چې د تیرې یوې میاشتې راهیسې په دې صوبه کې بارانونو 55 کسان وژلي او 40 نور یې ژوبل کړي دي. بلخوا د تیرې میاشتې د 9 نیټې راهیسې د بارانونو له کبله په قبایلي سیمو کې 42، ګلګت بلتستان کې 12، بلوچستان کې 19، د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې 13 او په پنجاب کې 14 کسان مړه شوي دي. د خیبر پښتونخوا د موسمیاتو د محکمې یو چارواکي مشتاق شاه نن مشال راډیو ته وویل چې ورشت درېدلې دي او د اوبو کچه هم په کمې دوده.
ما جوړ مومند ایجنسی کې او خیبر ایجنسی کې زیات شوه دي او نور چې کومې نه وي کې لګ برابر باران شي. څنګه نو خطه هو چې څومره پورې خطه شو هغه خپل شکایتوار په شپه باندې خطه او ځینې په څو بوکو زیدل شروع شي.
په پاکستان کې په تیر کال جولای میاشت کې هم د پشکال بارانونو او سیلابونو له کبله 208 کسان مړ شوي وو. افغان طالبانو د خپل پخوانی مشر ملا محمد عمر زوی ته په خپل ډله کې لوی چوکی ورکړې ده. د طالبان لوخا خبر سوی نن بیان وایي چې د ملا عمر مشر زوی محمد یعقوب د دې ډلې د پوځي شورا مشر ټاکل شوی دی. یعقوب او د هغه اکا عبدالمنان دواړه د طالبانو د مشرتابه شورا غړي ټاکل شوی دي. دوی دواړو په لومړي سر کې د طالبانو د نوی مشر ملا اختر محمد منصور د ټاکنې مخالفت کړی وو. ځینو طالب مشرانو پر ملا منصور تور پوری کړی وو چې د ملا عمر مړینه پټ ساتلې وه. داسې ښکاري چې د طالبان په شورا کې به د ملا عمر د زوی او ورور ټاکنه د ملا منصور حیثیت قوي کړي، ځکه نوموړی تر اوسه په تحریک کې دننه د ځینو ډلو له مخالفت سره مخامخ دی. د افغانستان د پروان ولایت امنیتي چارواکي وایي چې دغه ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې په یو ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 4 ولسي وګړي وژل شوي او 19 نور ټپیان دي. د پروان امنیه قمندان محمد زمان مموزی مشال راډیو ته ویل بریدګر پر موټر سایکل سپور وو او نن سهار 9 بجې د ولسوالۍ په بازار کې ځان ته 14 ورکړه. هغه زیاته کړه قسم د ځانمرګي هدف معلوم نه وو خو وژل شوي او ټپیان ټول ولسي وګړي دي. تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دي منلي. بلخ د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې په کندهار کې د وسلوالو 4 ډلې نیولې دي. له دغه ریاست څخه نن په خبره سوې اعلامیه کې راغلي چې نیول شوي کسان 19 تنه وه او غوښتل یې په کندهار ښار کې ترهګر بریدونه ترسره کړي. په اعلامیه کې ویل شوي چې له یادو کسانو څخه یوه اندازه وسلې، مهمات، دوه ارادي موټرونه او یوه اندازه چاودېدونکي مواد هم ترلاسه شوي دي. تر اوسه وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. د آذربایجان او ارمینیا ملاتړ لرونکو بیلتل غشتونکو په ناګورنو کرباخ کې په داسې حال کې یو پر بل د تشدد پارولو تورونه پوری کړي چې د جنوبي کفقاز په دې غرنۍ سیمه کې د جګړې د ختمېدو لپاره نړیوال مشران خبرې اترې پیلوي. دواړو لورو په داسې حال کې د وژنو خبر ورکړی چې د تیرو څلورو ورځو راهیسې د وژل شوو کسانو شمېر 30 ته رسېدلی دی. بلخوا یوه اندازه دا هم ده چې شاید 40 کسان وژل شوي وي. په عین حال کې د ارمینیا پخوانی حریف او د ناټو غړي هیواد ترکیه ویلي چې له ازربایجاني ورونو سره اوژه په اوژه ولاړه ده. ازربایجاني لوري خبرداری ورکړی چې که چیرې پر دوی بریدونه ونه درېدل نو د کراباغ پلازمینه ستیپاناکرت به بمبار کړي. خو دوی د ارمینیا د ملاتړو بیلتون غوښتونکو دا خبره هم رد کړه چې ګواکې ولسي وګړي یې وژلي دي. بلخوا لویدیځو هیوادونو روس او ګاونډي هیواد ایران له ټولو خواوو د زغم خواست کړی دی. ټاکل شوی چې د فرانس، روس او امریکا سفارتکاران به نن ناوخته په ویانا کې پر دې بحران خبرې وکړي. د امریکا سمندري ځواکونو په عرب سمندرګي کې د وسلو یو بار نیولی چې ګمان کېږي له ایرانه به یمن ته استول کېدی. پوځ پرون وویل چې امریکایي جنگي کښتیو د مارچ پر 28 نیټه دغه بار چې په یوې کوچنۍ کښتۍ کې پټ ځای پر ځای شوی و کشف او ضبط کړي. پوځ وویل چې په دغه بار کې 1500 کلاشینکوفونه، 200 راکټ اندازه او یو شمېر ماشین ګنې وې. دا په سیمه کې د غیر قانوني وسلو د هغه قاچاق وروستۍ پیښه ده چې امریکا یې کشفوي او ګمان کېږي چې له ایرانه به سرچینه اخلي. ایران په یمن کې په روانه جګړه کې د سعودي عربستان په مشر ایتلاف په وړاندې د حوثي یاغانو ملاتړ کوي. بلخوا سعودي هم چې امریکا یې ملاتړې ده د یمن د حکومت ملاتړ کوي. له یونان څخه له 200 زیات کډوال ترکیې ته استول شوي دي. دا د اروپایي اتحادیې د هغه پلان له مخې چې غواړي پر اروپا د کډوالو دروند بار کم کړي د کډوال د ایستلو د بهیر لومړۍ څپه ده. ټول 202 کسان چې 11 هیوادونو اتباع او 191 سړیان او 11 ښځې دي پرون په یونان د خیوس او لسبوس ټاپوګانو څخه ترکیې ته واستول شول. په استول شوو کې 230 افغانان، 130 پاکستانیان، 10 ایرانیان او پاتې د یو شمېر نورو آسیایي او افریقایي هیوادونو اتباع دي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونو اساس پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې احمد الله وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 105 روپۍ 40 پیسې اخیستل کیږي او 105 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 103 روپۍ 50 پیسې او 119 روپۍ 10 پیسې. یو پاوند 143 روپۍ 50 پیسې او 149 روپۍ 13 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 23 روپۍ 70 پیسې او 23 روپۍ 50 پیسې. یو سعودي ریال 20 روپۍ 90 پیسې او 23 روپۍ 15 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 250 پیسې او 1 روپۍ 450 پیسې او 280 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 215 اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمه وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ په پیښور او بنو کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم 4 شپږش ډیګري سینټي ګریډ، په بنو کې به کم نه کم 10 او په کوټه کې به کم نه کم 4 ډیګري سینټي ګریډ وي.
مشال ریډیو تاسو اړه د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باور پرون خیبر جنسی ته د قوالی سیمو اصلاحاتو کمیټې د غونډې پر مهال د سیاسي ګوندونو هغه غړي ورپرې نه ښودل شول چې فاټا په خیبر پښتونخوا کې شاملېدل غواړي. د خیبر پختونخوا حکومت د نوادراتو د تحفظ لپاره یو قانون جوړ کړی دی.
څوک چې آرکیولوجیکل سایت ته ډیمیج ورکړي یا خرابې کوي نو هغه ته کم از کم 20,00,000 جرمانه او 10 کې.
په اف آر بنو کې ځینې کډوال وایي چې تر اوسه حکومت دوی د جګړې یا پوځي عملیاتو متاثرین نه دي بللي او ځکه هم ورسره مرستې نه کیږي. دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره. مشال ریډیو تاسو اور اوس ورزو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته. پرون د خیبر جنسی پلواړګي کې د سیاسي ګوندونو د احتجاج سربیره د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره حکومتي کمیټې د ځینو مالکانو سره غونډه وکړه. د کمیټې په بیلابیلو جنسو ګرځي. اولته د قبایلي سیمو دایني حیثیت د ممکنه بدلون په اړه له خلکو سره سلا مشورې کوي. پرون حکومت پلوه قومي مشرانو قبایلي کې د اوسنی نظام د ساتلو غوښتنه وکړه، خو د سیاسي ګوندونو مشرانو اف سی آر تور قانون وبالو او خیبر پختونخوا کې د شاملېدو خپله غوښتنه تکرار کړه. فرهاد شینواری نور حال را کوي.
د ګل پورس د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف لخوا د فاټا د اصلاحاتو لپاره جوړه شوې کمیټه د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ کې د خیبر ایجنسۍ د لوړګي دوره وکړه او په سرکاري جرګهحال کې یې په وړومبۍ ناسته کې قومي مشرانو د پارلیمان غړو سره ولیدل او د فاټا د عیني حیثیت د بدلون په اړه یې ترې نظرونه واخیستل. خو په دې ناسته کې د سیاسي ګوندونو مشرانو او خبریالانو له د ګډون موقع ور نکړای شو او سیاسي مشرانو ترې احتجاجن بایکاټ وکړ. په دې وړومبۍ ناسته کې قومي مشرانو د قبایلي نظام د برقرار ساتلو حمایت وکړ، خو بیا ځنې ولسي وګړو د پارلیمان غړو ځنې پلویانو د اف سی آر مخالفت وکړ. دې نه پس خبریالانو سره یوه جدا ناسته وشوه او په دې موقع د فاټا د اصلاحاتو کمیټې غړي او د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه وویل،
نو انشاءالله د فیصلې ستاسو په مشوره باندې بکی دا بالکل د واضح طور باندې ټولو ته ویلي چې داسې به هیڅ خبره نه چې کوم کې مشوره نه شوي، اکثریتي فیصله د ټولو اجلاسونه چې کوم اکثریتي فیصله راغله هغه چې کوم کوم شونه وردل هغه وزیر اعظم صاحب ته ورکړی شي، بیا به وزیر اعظم صاحب تاسو سره راکوي، تاسو باندې څه مسلط کولو والا خبره نشته.
په دې موقع موجود یو قومي مشر ملک فیض الله جان کوکی خیل خپل دریز مشال ریډیو سره صدا سي شریک کړ
چې تر کومه پورې آی ډی پیز بحال شوي نوي امن نوي راغلی د نقصان ازاله نوي شوي تر هغه پورې یو خبره تم تیار نه. بس مونږ بالکل نه په صوبا کې شامل دي لغړو، مونږ خپل روایت رسم رواج لاندې یو کونسل غړو.
خو بیا د جرګهحال نه بهر موجود خیبر سیاسي اتحاد یو مشر د عوامي نېشنل ګوند او دیدار عبدالواحد پریدی خپل خیالات صدا سے سرگند کړل.
ریاست پاکستان د قبایلو له د انسانانو په نظر وکسي ولکب سنگ چې په ټوله دنیا کې دا یکی وا ټوکړو د انسانانو د اوسېدو چې چته خلکو له عدالت له تک لیاره نشته دی، بنیادی انساني حقوق د خلکو نشته، دغه انسان په سترګو نشي کتل. موږ د خیبر پختونخوا حصہ چې نشو دی، موږ مسالې نه حل کیږي. موږ صرف یکی وا خبره کوو چې موږ خیبر پختونخوا کې شامل کو، په خیبر پختونخوا کې شامل شو، موږ صوبایي سملې کې نمائندګي حاصل شي، موږ له عدالت له رسایي حاصل شي، موږ له بنیادی انساني حقوق حاصل شي.
یاد دی وی چې د فاټا د اصلاحاتو لپاره جوړ شوی دغه کمیټې د نوړان د هم د باجوړ مومند او شمالي وزیرستان کورمه او ورغزو دورې کړې دي او د قبایلی ولس رائے راغونډې کړې دي. په قبایلی سیمو کې د سیاسي ګوندونو مشران د پارلیمان ځینې غړي وکیلان او زده کوونکي غوښتنه کوي چې فاټا د خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړای شي، خو بیا ځینې قومي مشران د دې مخالفت کوي او د قبایلی نظام او د اف سی آر دفاع کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
پرون خبر جلسه ته د قبایلی سیمو اصلاحاتو حکومتي کمیټې د دورې په وخت د سیاسي ګوندونو اغغړي غونډې ته ورپرې نه ښودل شول چې قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې د شاملولو غوښتونکي دي. له همدې قبله دوی احتجاج وکړ. دغلته ورغلي د خیبر پختونخوا ګورنر اقبال ظفر جګړه وویل چې د قبایلی سیمو عیني حیثیت کې به تر سلا مشورې وروسته بدلون راسي، خو د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد وایي دا کمیټې یوازې د حکومت تنخواهداره مالکانو نظرونه اخلي چې د اف سی آر په حق کې دي. د دوی خبرې په دې رپورټ کې اورو.
شاوسین شینواری منوم د عوامي نېشنل پارټۍ د خیبر ایجنسۍ صدر یم. څومره سیاسي ورکرز چې هغه یې د حال نه راپورته کړ او بهر یې راویستو چې دا د ستاسو دپاره دا پروګرام نشته دی، تاسو له به مونږ په اخیر کې موکار کوو، مونږ ټول یې په دې خبره باندې تقسیم کړو. مونږ مشترکه مواقف دا دی چې ګو اف سی آر د مکمل طور باندې ختم شي او قبایل او د قبایلی خاور د خیبر پختونخوا حصہ وګرځول شي.
زما نوم اسد افریدی دی او قومي وطن پارټۍ سره مې تعلق دی. مونږ سره رویه چې دا د ایډمنسټریشن دا بالکل غلطه وه. مونږ د دې شدید مزاحمت کوو، مونږ بایکاټ اعلانم کوو د دې مذاکراتو نه.
زما نوم تاج محل افریدی دی، د فاټا لیر فورم وایس پرزیډنټ یم. نه کتاله پنجاب له کومې چې درمي دا نه غواړي چې پښتانه یو ځای شي.
زما نوم حسین افریدی دی. نه مونږ دلته دی فاټا ریفارمز کمیټې میټینګ ته راغوښتي شوي وو، په سرکاري توګه راغوښتي شوي وو. کمیټې سره خبرو کول ته نه پرېښودل، ته خصدارو راته پوره یو هغه ودرولی او دیوال راته جوړ کړو چې تاسو د دې ځای نه مخکې نه شئ تللی. او مونږه دلته نه په زور باندې د ککولو وی غورځولو په وهلو کوشش را باندې وکړو ټو پکونه را باندې ونیول او بالکل د نن نه پریګیږي کیټونه را بند کړی دي د نن نه دوی خپل د زړه مشران کینولي دي هغه سره خبرې کوي دا غوی رائے اخلي زمونږ د سیاسي خلکو رائے دوی نه اخلي او خپل د خپل مرزي رائے دوی اخلي مونږ ته دا قابل قبول نه دي مونږ پر زور مزاحمت کوو مونږه احتجاجن د دوی نه واک اوټ کوو
زما سید کبیر نوم ده او د جمعیت علماء اسلام رهنما يم نو ډیر د افسوس مقام ده چې نن مونږ ټول سیاسي لیډران او مشران د خیبر جنسي او د فاټه مشران د سیاسي قیادت ټول موجود دي او هغه ته درنه د تاک اجازه نه ملایويږي نو په دې باندې مونږ ډیر د غم او د غصې اظهار کوو
دا مشال ریډیو ده
د دمین وړاندې مو د کبلی سیمو د اتحاد د غړو د کبلی سیمو د سیاسي اتحاد د غړو خبري اوریدلې چې د فاټا د اصلاحاتو په اړه د جوړ شوې کمیټې پړې کولې او سرزو د یو بل رپورټ طرف ته چارواکي وایي په پاکستان کې د روانو بارانو له وجې د مړو شمېره د 200 نه زیاته شوې ده او 1400 نه زیات کورونه ته هم زیان رسېدلې دي بل خو د موسمیاتو محکمه وایي چې په پاکستان او خصوصا په خیبر پختونخوا کې د نن نه د باران لړۍ ودرېدلې ده او د کابل دریا په شمول د خیبر پختونخوا په مختلفو سیندونو کې د اوبو کچه په کمېدو ده نور تفصیل د احمد الله نورو
د خیبر پختونخوا د بلدیاتو وزیر تر مخه چې صرف پر روانه میاشت کې په خیبر پختونخوا کې د بارانونو لوجې 340 کسان مړه او 60 جوبل شوې دي بلخوا د یادې صوبې د آفتونو د نظم صوبایي اداره پی ډی ایم ای وایي چې په 13 میاشت کې د بارانونو واورې چمرا پریوتو او بجلی کرنټ لوجې 55 کسان مړه او 340 جوبل شوې وو د ذکر دا چې د 13 میاشتې 9 نیټې نه تر نن ورځې پورې د بارانونو لوجې په قبایلي سیمو کې 240 په گلګت بلتستان کې 12 په بلوچستان کې 19 د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې 14 او په پنجاب کې 14 کسان مړ شوي دي د خیبر پختونخوا د موسمیاتو محکمې یو چارواکي مشتاق شاه په ملک کې د بارانونو او په سیندونو کې د اوبو کچې په حق لوایي
کوم چې روان سیستم او خو د خاورو د لاندې لکو کې خو پرونه ختم شوی دی او پر لکې چې د لوال ته باندې ختم شي به وسوره دي نور راخته کېږي چې څه ته ورې دي خو زیات تر با نور باران کې زیات شو نو د شنګ لا کلام کوستان او سربټګرام لم جبا دی لکو کې زیات باران د پښښه ما جوړ مومند ایجنسی کې او خیبر ایجنسی کې زیات شوه دي او نور چې کومې نه وي کې لګ برابر باران شي ان کوم څه ته هڅه سمره پورې خطې شو هغه خپل شکایتوار په شپه باندې خطي هغه نه پته بو کو دي تل شروع شي
یاد دی وی چې د 13 کال په جولای میاش کې د پشکال بارانونو او سیلابونو لکبله 208 کسان مړه او 155 جوبل شوي وو احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریڈیو دا
په خبر پختونخوا کې د شمالي وزیرستان کډوالو پړه شوی یوې سروې په کډوالو کې د وړو کې عمر ودونو ماشومانو جنکو او لکانو سره جنسي زیاتی او په خزو د کورنی تشدد پړه د اضافي خبرداري ورکړې ده یا د سروې وایي چې سکولونه او د صحت مرکزونه د کډوالو لپاره نشته او دی دغه سهولیات نه لري نور تفصیل د رابعه اکرم خان په دې رپورت کې
په خیبر پختونخوا کې د شمالي وزیرستان کډوالو په اړه شوی یو سروې په کډوالو کې د وړو کې عمر ودونو ماشومانو جنکو او هلکانو سره جنسي زیاتی او په خځو کورونی تشدد په اړه د اضافي خبرداري ورکړې ده دا سروې غیر سرکاري ادارو سرحد رولر سپورت پروګرام SR کیمپ کوارډینیټر اینڈ کیمپ مینجمنټ او د پروټیکشن کلسټر پاکستان په مرسته شوې ده د دې سروې تر مخه چې د 20% د وړو کې عمر ودونو مخې ته راغلي دي چې یو غټه مسله ده سروې زیاتوي چې لږ تر لږه 45% خلکو د ماشومانو جنکو او هلکانو خلاف د زور زیاتی کیسونه رپورټ کړي دي او 6% داسې د تشدد کیسونه رامخته شوې دي چې د جنسي امتیاز دي سروې وایي چې د ښځو خلاف منفي رویه کې هم اضافه شوې ده ښځې د خفګان ښکار شوي او ماشومان ته په مختلفو معاملو د مشورو ضرورت دی د دې سروې په لړ کې مشال ریډیو سره په خبرو کې د غیر سرکاري ادارې د کډوالو د پروژې مشر مختار احمد اویل
جون خواتین به کور جون به سخت کوچ بیا داسې حالات کې نو نورم سخت شي چې لکه تا لګا ایس سہولیات نشته زنانو د مسلو خبر کو یا د صحت خبر کو نه نشته نه زو وتا داسې د اوبو د سلو مسلې دی هغه ورته نشته او اوبو ورته مهمه دی دی وندا چې لکه دیتا لکه لیټرین نو واشروم سہولیات هم نشته خپل هغه خپل مدد اب باندې لګیا دي
دغه سرکاري ادارو د سروې په وینا چې یو کم 60% جنکه او 30% کډوال ماشومان د سکولونو نه بهر دي او وجه یې د سکولونو لري والی دي چې 6 کیلومتره نه تر 10 کیلومتره پورې لري دي. د سروې په وینا که د صورتحال ښه نه شو شمالي وزیرستان ماشومانو د زده کړو عمل متاثرې دی شي. مختار احمد خپلو خبرو کې زیاته کړه چې په دې سروې کې مرستندویو ادارو ته تجویزونه هم وړاندې کړی شوي دي. صحت سہولیات په لړ کې سروې وایي چې زیاتره کډوال د صحت سہولیات نه لري او د ټولو نسې د صحت مرکز سره 10 کیلومتره لري دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
پرین د جنوبی وزیرستان سنستاسانو په ډیرا اسماعیل خان کې د یوې مظاهرې په کولو سره له حکومت غوښتنه وکړه چې قبلي سیمو کې د سکولونه په دې نامه نه بندوي چې هلته زده کوونکي کم دي. دوی ویل د حکومت د اعلان او پالیسي سمه نه ده او په کار ده چې په قبلي سیمو کې خلک تعلیم ته وهڅول شي او د سکولونو د بندولو ضرورت پیښه نه شي. سیلاب محسود په رپورټ لري.
د دریم په 13 ورځې د سولي وزیرستان واڼه نیمه قبایلي سیمو درزنده او جنډوله استادانو په ډیر اسماعیل خان کښې د احتجاجي لاریون او د مطبوعاتي غونډې په موقع د فاټا سیکرټریټ له طرفه د تعلیمي ادارو د ریشنلایزیشن پالیسي په سختو ټکو کښې وغندله ورټله. دغو استادانو زیاته کړه چې د دغه پالیسۍ په وجه به قبایلیون بې روزګاره په زرګونه طالب علمون د تعلیم نه بے برخې پاتې شي. په دا موقع ځینې استادان مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېدل. د استادانو د دغه احتجاج نامه چې د سفران د قائمه کمیټه ستر مشر مولانا جمال الدین مسعود خبر کا اغوی سوویل واروی زنه
کاتا سیکرٹریٹ میزا د ریشنلایزیشن مخالفت حکلای دی. یو ریشنلایزیشن په دې طریقه سره دی چې د تعلیمي معیار شسی سوزون دغه پابند شي چې د دفتر کا وی د حکومت حمایت کوي. او یو داسې ریشنلایزیشن دی چې د دې وڅګیږي د میزا کولینا ختموي نیکاره ختموي لاده د میز سره زبردست مخالفت حکلای دی او دا د پر امانی حنا شهاند د دې چلونه سارا یي او د دې د څیر نه امیز هم مخالفت کوي.
دغه استادانو غوره وکړه چې که د دوی ژغ حکومتي یا د فاټا سیکرټریټ چارواکو ونه اورېده دوی به بیا په غټ احتجاج لاس پورې کړي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال ریډیو تاسو ری بیگا د کراچۍ ښار په ناګنچرنګ سیمه کې نامعلومه وسلوالو د پولیسو په یو ګاډي ډزې کړي چې پکې یو 10 کلنه جینۍ او دوه د ټرافیک څانګې اهلکار یا سیټي وارډن سوچل شوي دي. پولیس وایي د اهلکارو د متحده قومي موومنټ د سینټ غړي نصری جلیل د ساتونکي په حیث دنده درلوده. چارواکي زیاتوي چې لا هم معلومه نه ده چې د دې برید وجه ترهګري، شخصي دښمني او که نور څه وو. محمد عمران پرې رپورټ لري.
د کراچۍ پولیسو ویان قمرزیب ستی د نهې په شپه ناوخته مشال ریډیو ته وویل چې وژل شوي دوه تنه د ښاري پولیسو سرتیري وو چې ورته سیټي وارډن ویلی کېږي او دا د ضلعي حکومت د سوري لاندې کار کوي. د دوی سره ګاډي د پولیسو د موبایل په رنګ وي خو په اصل کې دا د پولیسو ګاډی نه دی. وایي چې دواړه وژل شوي کسان سیټي وارډن دي. د دوی سره خپل ګاډی وي کوم چې د ضلعي حکومت لخوا دوی ته ورکړل شوي دي. دا محکمه ضلعي حکومت جوړه کړې چا چې به د ټرافیک پولیس سره مرسته کوله. په دغه حمله کې یو ماشوم هم جوړ ژوبل شوی وه او هغه مړه شوې. تر دې د ملانه د معلومه چې د حملې وجه څه ده، ځکه چې د سیټي وارډن خپلې معاملې هم ډېرې وي. د پولیسو په وینا چې د وژل شوو کسانو پیژندګلو د عتیق او عابد په نومونو سره شوی. د ماشومې عمر 11 کاله او نوم یې تسبیحه خودل شوی دی. د دې پیښې ذمواري کومې ډلې لا نه ده قبوله کړې. بل لخته د مغربي کراچۍ د پولیسو مشر فیروز شاه د پیښې وروستو خبریالانو ته ویلي چې دوه موټر سایکل سورو په دې ګاډي ډزې کړي. دا په اصل کې د پولیسو ګاډی نه و، خو د هغې په رنګ جوړ کړی شوی و. دی وایي چې دواړه وژل شوي کسان لږ تر لږه 8 ګولۍ لګېدلې دي. یو پټک مړ دی او بل هسپتال کې مړ شوی. په وړومبي ځل دا وینو چې دلته د پولیسو د موبایل په رنګ گاڑی چلے گی. ہم بلدے پر زد خامخا کاروائی کو دا سندھ صوبے دا کورنو چارو وزیر سہیل انور سیال لخوا جاری شوی بیان کے ویلے شوی چی دا سی ٹول گاڑی با نیولے کی کم چی دا پولیس و دا گاڑو پرنگ جوړ شوی دی. د ذکر د چې په کراچۍ کې روان د وسلوالو پر ضد عملیات ورستو په خار کې تر ډېر حد امن پر ځای شوی. اوسمو د وړاندې د رینجرز په چوکو حمله شوی او بیا د پولیسو په تاڼو هم بمونه غورځولې شوی وو. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په خیبر پختونخوا کې د لرغونی آثارو د نوي قانون جوړېدو نه پسته به اوس هغه خلکو ته سختې سزاګانې ورکول شي څوک چې لرغونی ځایونو ودانو ته نقصان رسوي، په غیر قانوني توګه کنستل کوي او یا د دې سیزونو قاچاق کوي. نور تفصیل د خالد خان په دې رپورټ کې.
خیبر پختونخوا کې د لرغونی آثارو سیزونو او ځایونو په حق لا د صوبایي سملی نه منظور شوی قانون لاندې به اوس هغه خلکو ته 10 کاله پورې کید او 1,00,000 روپۍ جرمانه سزا ورکول شي کوم چې په غیر قانوني توګه لرغونو ځایونو کې کنستل او یا د دغې لرغونی سیزونو سمګلینګ یا قاچاق کوي. د پختونخوا د لرغونی آثارو محکمې ډایرکټر ډاکټر عبدالصمد خان مشال ریډیو ته وویل چې آئین کې 13 بدلون نه وروستو د لرغونی آثارو اداره صوبې ته حواله شوه، نو ځکه د دې لپاره د صوبایي اسمبلی یو قانون پاس کول ضروری وو. د زیات کړه چې د دغه قانون مسوده دوی په کال 2014 کې لیږلې وه، خو هغه په روان کال کې صوبایي اسمبلی منظور کړه، نو ځکه ورته د 2014 لرغونی آثارو قانون ویل کیږي. په دغه قانون کې د سزاګانو په حق لا ډاکټر صمد وایي
چې موږ له سزا سخت کړې یو 10 کاله قید میں پکے واچولو مجسٹریٹ پاور منگ سے کرال اور ردین علاوہ یو 20,00,000 روپے جرمانہ سے کم دا سوکس آرکیولوجیکل سائٹ ڈیمیج اور کیا خرابے کی نو غت کم از کم 20,00,000 جرمانہ اور 10 سال قید.
ڈاکٹر سمجھ دیا تکڑا چیوڑان دے با یو سیز یا زے چی تاریخی ارزخ بے لرلو او پنز او یکا لبزوڑ او نو ددوی محکمے با لرغونی آثار گرزول شو، خو اس د دې قانون لاندې دغه موده 10 کاله پورې زیاته کړې شوه. هغه زیاته کړه چې د دې قانون لاندې څوک هم پل تاریخي ځای، کور یا ودانی لنګولې یا جوړولې نشي تر څو پورې چې د دوی محکمې نه اجازت نه وي اخیستې.
شک پکې موږ دغه اچولې ده چې شاه ذاتی پراپرټي نو هغه ضروري نه ده چې ګورنمنټ هغه نه پرچیز کې وایخلي، بلکہ دا پروویژن منگا چولے سے گورنمنٹ پاگو بنے پیسے لگولی شی او خپل حالت کی راولی او کنزرویشن یو کی، خو اگر مالک شکم نہ غیر غرزولی نشی او مالک پک کیسے کار کول غواڑی یا سے ایڈیشن یا سے کول غواڑی یا نو اب زمون تپوس بنے یا سے ورتے نوسی ورتے وئی زمون مشورے بنے بکی.
ډاکټر عبدالصمد وویل په خیبر پښتونخوا کې ټول رجستر لرغونی ځایونه یا ودانې 112 دي، خو بیا د ده په وینا دغه شمېره 6,000 پورې رسیږي کوم کې چې زیات تر لا تر اوسه پورې په سرکاري توګه لرغونی آثار نه دي ګرځول شوي. هغه وایي چې د نوي قانون لاندې دغه لرغونی ځایونه په 3 درجو کې ویشل شوي دي.
دویم دار چې موږ دته 3 کټګریز ورکړي، یو پروټیکټډ مونومنټس میکرو، یو امپورټنټ مونومنټ کرو، یو رجسٹرډ مونومنټ. مطلب موږ کټګریز جوړ کړی چې دا زیات امپورټنټ ده، دا لږ امپورټنټ ده، بیا امپورټنټ سایټ ده.
دا یادونه ده چې خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د لرغونی آثارو نوی قانون 13 منظور کړی شوی دی چې دا گورنر د لاسلیک وروستو به په ټوله صوبه کې عملي کړی شي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
له پاکستان او افغانستان نه
تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه
سیاسی او کلتوری حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
مشال ریډیو تاسو سره اوس په خبر کې د مازیګر پینسنی می بجې شوې دي د احمد شاه زمينه بلند خبرونه وورو
د خیبر پرسنخوا گورنر ویل دی چې د فاټا د آئینی او انتظامی حیثیت پریکړه به د قبایلو په خوښه کیږي اقبال ظفر جګړه چې د وزیر اعظم لخوا د قبایلي سیمو د انتظامی حیثیت په اړه د جوړ شوې کمیټې غړي هم دي تېر ورځ د خیبر ایجنسی له سیاسي او قبایلي مشرانو او د مدني ټولنې له غړو سره د یاد کمیټې تر ملاقات وروسته دا خبره وکړه په پاکستان کې دروان بارانونو او سیلابونو له کبله 215 کسان مړه شوي او همدومره شمېر ژوبل شوي دي د خیبر پښتونخوا د موسمیات محکمې چارواکي مشتاق شان مشال رتول چې اورښت درېدلې دي او د اوبو کچه هم په کمېدو ده افغان طالبان د خپل پخواني مشر ملا محمد عمر زوی ته په خپله ډله کې لویه چوکۍ ورکړې ده د طالبان لخوا خپور شوی نننی بیان وایي چې د ملا عمر مشر زوی محمد یعقوب د دې ډلې د پوځي شورا مشر ټاکل شوی دی د افغانستان د پروان ولایت امنیتي چارواکي د دغه ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې په یو ځانمرګي برید کې لږ تر لږه څلور ولسي وګړي وژل شوي او 19 نور ټپیان شوي دي د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې په کندهار کې د وسوالو څلور ډلې نیولې دي له دغه ریاست څخه نن په خبر سوي اعلامیه کې راغلي چې 90 کسان 19 تنه وه او غوښتل یې په کندهار ښار کې ترهګر بریدونه ترسره کړي د آذربایجان او ارمینیا ملاتړ لرونکو بیلتون غوښتونکو په ناګورنو کراباخ کې په داسې حال کې یو پر بل د تشدد پارولو تورونه پورې کړي چې د جنوبي قفقاز په دې غرنۍ سیمه کې د جګړې د ختمېدو لپاره نړیوال مشران خبرې اترې پیلوي د امریکا سمندري ځواکونو په عرب سمندرګي کې د وسلو یو بار نیولی چې ګمان کیږي له ایران به یمن ته استول کېدی پوز پر نیول چې امریکایي جنگي کشتۍ د مارچ پر 28مه دغه بار چې په یو کوچنۍ کشتۍ کې په پټه سایبر ځای شوی و کشف او ضبط کړ پوز وویل چې په دغه بار کې 1500 کلاشینکوفونه 200 راکټ انداز او یو شمېر ماشینګنې وې
لند خبرینه مو د احمد شاه زمينه واريده لوريدونکو اوس په اسلام اباد کې د رابي اکرم خان نورو چې پاکستان زنه رسپانو په خپل اداريو کې سلی کلی دي
اکسپرس رسپانو خپل اداري کې لیکي خیبر پښتونخوا گلګت بلتستان او د پاکستان د تنظیم لاندې کشمیر کې درې ورځې راسي روان بارانونو کومه تباهي کړې دا ویل به غلط نه وي چې اعلی چارواکي د موسمونو د بدلون د خطر ادراک نه لري اداري ساتوي د بارانونو او د سیلابونو بربادیانو په وخت مخنیوي لپاره څه کې دیشول پاغي کې اعلی چارواکي وفاقي وزیران سېنټران او ټول صوبایي حکومتونه په یو منصوبه بندي جوړولو کې پاتې راغلي دي کدوی سې اقدامات چت کړي وینونن به ولس مشکلات او تباهي ښکار نه وي اداري مخکلي کې سوال دا پیدا کیږي چې بارانونو سیلابونو د تودو غرزېدو د پولونو او د لوی سړکونو بربادۍ د مخنیوي لپاره اعلی چارواکي به کله سوچ او فکر نه کار اخلي ادارې په وینا المیه دا ده چې د بارانونو او سیلابونو د نقصاناتو دایره کمولو لپاره هیڅ منصوبه بندي نشته ټولې هلې ځلې د بارانونو او سیلابونو نه پس شروع کیږي ادارې وایي ماهرینو د موسمونو تبدیلیانې د تهذیبونو خاتمه ګرځولې دي سمندر کراچۍ په شمول سیند بلوچستان کې ځمکه نیولې چې ویلونه د ځمکې لاندې د خوږو اوبو ذخیرې په ختمېدو دي قیمتي انساني ځانونه د بارانونو او سیلابونو له وجې ختمیږي ادارې اخیره کې دي چې د دې هر څه مخنیوي لپاره منصوبه بندي به کله کیږي د سیلاب د اوبو لپاره به ذخیره کله جوړیږي دا وخت د سوچ کولو دی کینه وخت په تیروي او دوی به هیڅ نشي کولی په همدې موضوع مشرق رسپانه خپل ادارې کې لیکي یقینا د قدرتي آفتونو مقابله کول د انسان د وسه بهر ده خو خیبر پښتونخوا کې په خاص توګه او بیا په نور ملک کې بلمون بارانونه او د سیلاب تباکاریانې څه حالات له وجې دي او څه زموږ له وجې ادارې وایي د حکومتي ادارو لخوا د سیلابونو او بارانونو د تباکاریانو مخنیوي لپاره څه تیاری په نظر نه راځي ادارې وایي د موسم زیاتوالی او قدرتي حالات د نقصاناتو وجه جوړیږي خو که منصوبه بندي شوی وي نو مخنیوي یې کیدی شو ادارې لیکي د بارانونو له وجې زیاتره غریب ولس متاثره شوی دی باید چې د دې کومک وکړی شي او د چا کورونه چې متاثره شوي دي هغې ته کورونه جوړولو لپاره بغیر د څه ځنډه معاوضه دې ورکړی شي آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د کلنګ اخیستونکي د ټلیفونونو سلسله بندولو لپاره خپل افغانستان ته د تلو خبر ورکړی دی ادارې په وینا چې خیبر پښتونخوا کې د امن او امان سخت حالاتو نه صرف قیمتي انساني ځانونه اخستي بلکې د صوبې معیشت یې هم متاثره شوی دی. دا شان په سړکونو د جرمونو شره کې هم اضافه شوې ده او په داسې حال کې د کلنګ اخیستونکي ټلیفونونه د بې اطمینانۍ وجه جوړیږي. ادارې اخیر کې لیکي په کار ده چې صوبه او وفاقي حکومت د دې مخنیوي لپاره جامع او کوټلې منصوبه بندي جوړه کړي چې ولس د امنیت احساس وي او سرمایه کار په اطمینان خپله پیسه ولګوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیست په خپل یو ریپورت کې وایي باید د پاکستان حکومت د خبریالانو د ژوند د خوندي ساتلو لپاره کار وکړي. بلخوا فارن پالیسي مجله لیکي په افغانستان کې د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو په اړه قانون ډیر کمزوری دی. د دې دواړو لیکنو ځینې نورې برخې درته فرخنده اسد وړاندې کوي.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټي یا کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیست په خپل یو ریپورت کې وایي په پاکستان کې میډیا او خبریالان له ګڼو امنیتي ستونزو سره مخ دي. د عیسویانو د اختر یا ایسټر په ورځ په لاهور کې په یوه بمي چاودنه کې تر اویو پورې کسان ووژل شول. د دغه حملې ذمهواري منونکې ډله جماعت الاحرار وایي دوی به په دغه هیواد کې میډیا او خبریالان هم په نښه کوي. په پاکستان کې د ترهګرو ډلو لخوا میډیا ته داسې نیغ په نیغه دړکې ورکول څه نوې خبره نه ده. سی پی جی وایي دوی په دغه هیواد کې د جرنلستانو د امنیت په اړه سخت اندېښمن دي او په تیرو دوو کلونو کې د وزیر اعظم نواز شریف سره هم په دې اړه خبرې کړې دي چې باید په دغه هیواد کې د خبریالانو امنیتي مسلو ته پام وکړي. سی پی جی وایي په دغه هیواد کې خبریالانو ته نه یوازې د ترهګرو لخوا دړکې ورکول کیږي بلکې د ځینو سیاسي ګوندونو، جنایتکارو، جنګسالارانو، پوځ او استخباراتي ادارو لخوا هم خبریالان ځورول کیږي. په کومه ورځ چې د لاهور پېښه وشوه هم په هغه ورځ په کراچۍ کې مظاهره چیانو په خبریالانو ګزارونه وکړل او د یو نیجي ټلویزیون ګاډۍ ته هم اور واچوه. د دغو مظاهره چیانو وینا وه چې میډیا دوی ته کم کوریج ورکړی دی. په پاکستان کې خبریالان وایي ریاستي او غیر ریاستي ادارې غواړي میډیا دې د دوی د خوښۍ رپورټینګ وکړي او په داسې نه کولو سره میډیا د مختلفو امنیتي چیلنجونو سره مخامخېږي. بلخوا فارن پالیسي مجله لیکي د 2015 کال د مارچ په 19 نیټه په افغانستان کې قهرجنو مظاهره چیانو یوه جنۍ فرخنده ملکزاده پر دې وجله چې یو ځایي امام په هغې د قرآن پاک د پاڼو د سوځولو تور پورې کړ. اوس چې د دغې پیښې یو کال پوره شو، دغه هیواد کې د ولسي مظاهرو وروسته حکومت د هغې په وجنه کې د ککړو کسانو د نیولو کار تیز کړ. افغان حکومت وایي د دغه پیښې پوره پلټنې به کوي. فارن پالیسي لیکي د فرخندې په کیس کې انصاف نه کېدل نه یوازې د هغې له کورنۍ سره زیاتې دي بلکې دا افغان میرمنو ته هم دا پیغام ورکوي چې د دوی د حقونو د خوندي ساتلو په اړه قانون ډیر کمزوری دی.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
د اروپا او ترکی ترمنځ د کډوالو په اړه د شوي تړون وروسته پرون په لومړي ځل 202 کډوال ترکی ته ولېږدول شو. په دې کې زیاتره پاکستانیان او افغانان دي. که څه هم د تړون مقصد اروپا ته د راتلونکو کډوالو مخه نیول دي، خو هم د دوشنبه په ورځ د یونان چارواکو د نوو کسانو د ورتګ خبر ورکړی دی. تفصیل د عبدالحی کاکړ په دې رپورټ کې.
ترکیه ته په لیږول سو 202 کسانو کې 130 پاکستانیان، 240 افغانان، 10 ایرانیان او نور د سرلنکا، بنگلادیش، کانګو، انډیا، عراق، سومالیا او آیوري کوست اوسیدونکي دي. دا کسان پرون سهار په سخت امنیت کې د لیسبوس حراستي مرکز څخه د ترکی د دیکیلی بندر پر لور رهي کړل شول. ترکیه ته له رسیدو وروسته د دې هیواد د سرکاري ټلویزیون په وینا دغه کسان کرک لاریلی صوبې ته یوړل شو. د ټلویزیون په وینا په دې کې شامي وګړي به د مهاجرو په کیمپ کې ساتل کیږي او نور ټول به خپلو خپلو هیوادونو ته استول کیږي. د بشري حقونو ډلو د دوی د بیرته لیږلو په عمل نیوکه کړې دي. د یورپ لپاره د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل مرستیالي مشري ګوري وینګولیک وایي چې بیرته لیږد د یورپ د کډوالو د خوندي کولو د هوډ ضد عمل دی. دې زیاته کړه چې دا انسانان به په قانوني پیچلتیاو کې ورټیل وهل سي. د دې په وینا ترکیه یو خوندي ځای نه دی او هلته حقوق هغسې نه عملي کېږي لکه څنګه چې پر کاغذ لیکل شوی دی. خو اروپایي ټولنه وایي له ترکی سره یې کړې معامله یوازینۍ لاره ده چې د هغو کډوالو مخه ونیول سي چې د ترکی له ساحله یونان ته ځي. په تړون کې ویل شوي چې اروپایي هیوادونه به د هر واپس کړل شوي شامي وګړي په بدل کې بل شامي وګړي اخلي او هغه به په یوه یورپي هیواد کې ځایوي. سربیره پر دې چې د تړون مقصد د نوو کډوالو مخه نیول دي، خو پرون د یونان چارواکول چې دوی په تیرو 24 ساعتونو کې 309 نوي کډوال رجسټر کړي دي.
د مشال رادیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلی
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال رادیوي مجله
په یوونی م بجا
ستونزې او سرکار
په پاو باندې دو بجو
د کرخې په غاړه
په دونیمی بجو
د نړۍ رنگونه
په درنیمی بجو
اف سی آر او پښتانه
په پاوکم سلورو بجو
د مشال ترنا لاندې
په سلور نیمی بجو.
د امریکا یو هیواد پاناما له یوې قانوني ادارې شاوخوا 11 میلیونه پټ کاغذونه افشا شوي دي چې پکې د هغو کسانو نومونه دي چې په بهر هیوادونو کې پټ جایدادونه لري. د پاناما اسنادو په نوم د پټو معلوماتو تر خپلې درستو که یوې خواته په نړۍ کې د دغو رپورټونو پلټنې شروع شوي دي، نو بلخوا د دغو رپورټونو په اړه د دغو شخصیتونو غبرګون هم مخې ته راغلی دی چې په دې اسنادو کې ذکر شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د جرمني یوې ورځپاڼې او د امریکا د تحقیقاتی جرنالیزم یوې ادارې هغه اسناد خپره کړي چې پکې دغه معلومات ښودل شوي دي. د رایټرز خبري اژانس د مقالې ځینې نورې برخې درته ملیحا میرساده وړاندې کوي.
رویټرز خبری اژانس لیکي د بیلابیلو هیوادونو انتظامیو د نړۍ د شتمنو او ځواک لرونکو کسانو د فعالیتونو په اړه تر هغې وروسته پلټنې شروع کړي دي چې په پاناما کې د قانوني چارو یوې ادارې هغه پټ اسناد خپاره کړي دي چې پکې د مالدارو کسانو د ممکنه درغلو په اړه معلومات څرګند شوي دي. د پاناما اسنادو په نوم کاغذونه د لوړپوړو سیاستوالانو او اولسي شخصیتونو پر هغو مالي معاملو رڼا اچوي چې د خپلو فعالیتونو لپاره د کمپنو او مالي ادارو استعمال کوي. په دغو کاغذونو کې د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین نږدې ملګري، له چین مشرانو خپلوان، بریتانیا، آیسلند، پاکستان او د یوکرین حکومتي مشرانو نومونه راغلي دي. د نړۍ مهمو شخصیتونو او مالي ادارو د 11 میلیونو زیاتو پټو کاغذونو پر خپرېدو غبرګون ښودلی دی او د درغلو تورونه یې رد کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د آی سی آی جی په نوم تحقیقاتی خبریالۍ نړیوالې ادارې او نورو رسنیزو ادارو د دغو رپورټونو بیا کتنه کړې ده. تر رپورټونو وروسته چین په هیواد کې دننه د معاملې کوریج لپاره سرکاري میډیا ته رسائی محدوده کړې او د غربي معلوماتو ورکولو طریقه کار یا د رپورټینګ په غندنه کولو سره دا د سیاسي او حکومتي مشرانو په وړاندې د تعصب یوه هڅه بللې ده. فرانس، آسټرالیا، نیوزیلند، آسټریا، سویډن او نیدرلند له هغو هیوادونو دي چې پلټنې کړې دي. د امریکا په ګډون ځینو نورو هیوادونو ویلي دي چې معاملې ته ګوري. په پاناما کې د موساک فرانسیکا په نوم لا فرم یا د قانوني چارو ادارې له چا چې دا کاغذونه پټ شوي دي، په نړۍ کې له 2.5 لکھ زیاتې کمپنۍ جوړې کړې دي او وایي چې هیڅ ناقانونه کار یې نه دی کړی. دغه اداره د نجی معلوماتو د حفاظت خلاف ځان د یو کمپین ښکار بولي او دعوه کوي چې د میډیا رپورټونه د دوی د کاروبار نوعیت ناسم بیانوي. په عین حال کې کریډیټ سویس او ایچ ایس بی سی دوه لویو بینکونو د نهې په ورځ هغه تورونه رد کړي دي چې ګواکې د تپلو کاتو لرونکو یا ګاکانو مرسته یې کوله چې هغوی څرنګه له ټیکسونو ورکولو بچ کړي. دواړو بینکونو په دې وروستو کلونو کې د دولت نظم او د بینکونو فعالیتونو په سر امریکایي انتظامیه ته لویې جرمانې ورکړې دي. په رپورټونو کې د چین ولسمشر شی جنګ پینګ کورنۍ او نورو ځواک لرونکو چینایي مشرانو نومونه له هغو نړیوالو کمپنو سره تړلې ښودل شوي دي چې په اسنادو کې څرګند شوي دي. د چین حکومت لا په رسمي ډول د دغو تورونو په جواب کې څه نه دي ویلي.
د ملي حمیرزاده په رپورټ کې تاسو اوریدل چې د امریکا یو هیواد پاناما له یوې قانوني ادارې شاوخوا 11 میلیونه پټ کاغذونه افشا شوي دي چې پکې د هغو کسانو نومونه دي چې په بهرو هیوادونو کې پټ جایدادونه لري او له ټیکسونو ځان ژغوري. په دغو اسنادو کې راغلي دي چې د پاکستان وزیر اعظم اولادونه په لندن کې جایدادونه لري چې په امریکایي هیواد پاناما کې د قانوني خدماتو ورکولو کمپنۍ موسیک فونسیکا په لاس یې اخیستي دي. خو د وزیر اعظم نواز شریف کورنۍ ویلي دي چې داسې هیڅ غلط کار نه دی کړی. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې د رپورټ تفصیل درته د یوې لنډې دمې وروسته وړاندې کوو.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګلی کې پاکستان د پاناما اسنادو تر افشا کېدو وروسته د وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ لخوا په بهرنیو هیوادونو کې جوړ شوو کمپنیانو کې د پټ دولت په اړه غیر قانوني کړنې رد کړې دي. د مرکزی امریکا یو هیواد پاناما له یوې غیر قانوني ادارې شاوخوا 11 میلیونه داسې پټ کاغذونه افشا شوي دي چې د نړۍ د یو شمېر سیاستوالانو، کاروباریانو او شتمنو کسانو هغه طریقې ښایي چې له لارې یې دوی پیسې ګټي، له ټیکسونو ځان ژغوري او په ګڼو هیوادونو کې پټ شرکتونه یا کمپنۍ جوړې کړې دي. په دې کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف کورنۍ هم تورنه شوې ده چې پټې کمپنیانې یې جوړې کړې دي. د نواز شریف په کورنۍ کې د هغه په لور مریم نواز او دوه زامنو حسن نواز او حسین نواز باندې تورونه لګول شوي دي. مقاله لیکي په پاکستان کې داسې قسمه تورونه حساسیت لري ځکه چې په هغه هیواد کې په میلیونونه خلک ډېر په غربت کې ژوند تېروي او شتمن خلک ډېر لږ ټیکسونه ورکوي. مقاله لیکي په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې نواز شریف بهر ملکي سرمایه‌کارو ته په پاکستان کې د سرمایه‌کاری کولو بلنه ورکړې وه، پر نواز شریف دا لګول شوي تورونه مختلفې پوښتنې راپورته کوي چې آیا د نوموړي کورنۍ بیا ولې د سرمایه‌کاری لپاره بهر هیواد غوره کړ؟ په پاکستان کې یو خبریال عمر چیما ایف پی خبري ایجنسی ته ویلي دي که څه هم نواز شریف پخپله د یوې کمپنۍ مالک نه دی یاد شوی، خو د هغه د اولاد په نومونو کمپنو هم پوښتنې راپورته کړې دي. خو بیا د وزیر اعظم نواز شریف زوی حسین نواز جیو ټلویزیون ته ویلي دي چې کورنۍ هیڅ غلط کار نه دی کړی. حسین زیاته کړه چې په نورو هیوادونو کې یاد شوي اپارټمنټونه او د لږو ټیکسونو په هیوادونو کې کمپنۍ د دوی دي، خو دې کې هیڅ بده خبره نشته. نوموړی وایي نه یې خو دا هر څه پټ ساتلی دي او نه ورته د دې خبرې ضرورت شته. حسین نواز ویلی دي چې پاکستان یې په 1992 کال کې پرېښوده دی او د پاکستان د ټیکس قانون تر مخه که یو تن د 138 ورځونه د زیاتې مودې لپاره د پاکستان نه بهر پاتې شي، نو بیا د دې خبرې ضرورت نشته چې خپلې اساسې څرګندې کړي.
د مشال ریډیو خبرونې هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو په منځنۍ سپه 621 کلو هرتز او لنډو سپو 2113 14500 1380 او 15200 کلو هرتز اوریدلی شئ.
مشال ریډیو تاسو سره اوس ورځو مومند ایجنسی ته. په مومندو کې د زیارت سیمې د سنگ مرمر لغره څخه د کاڼۍ ویستون کې وایي د حکومت سره د ټیکو کولو د کاغذي کارروایۍ له وجې یو کال شو چې دغلته کارونه بند دي. حکومت له دې خلکو غوښتي وو چې د سنگ مرمر غر دې دوی سره ټیکه کړي، خو اوس ورته حکومت وایي چې د شاوخوا لارو امنیت هم باید وساتي. د دې سیمې خلک وایي د امنیت ساتل د امنیتي ادارو کار دی. نور تفصیل د شانواز ترکزی په دې رپورټ کې.
دا محمد ایجنسی د زیارت غر له تیر یو نیم کال راهیسې د حکومت او د ځینې قومي لانجو له وجې بند دی. حکومت وایي چې ولس باید دغه غرونه لیز یا د حکومت سره ټیکه کړي، نو کولی شي چې ګینې کاڼې ترې وباسي او ګټه یې شروع شي. ولې ولس وایي چې هغوی غرونه لیز کوي، خو اول دې غرونه آزاد کړي. د دغه سیمې اوسیدونکي او د سنگ مرمرو کاروباري زرخان صاپه وایي
یاره گو منگ قبائل چې کومي هغه د دې لیز پروسس لګران کار دی او نو چې لږ آسان شي او خلکو ته لږ څه ټیم ورک کړی شي او غرونه آزاد کړی شي یاره خلک به روزګار شي. نو موږ دا غوښتنه د خپل مشرانو نه محمد بوټی کې د انتظامیه نه ده چې لږ ټیم له ورک کړی شي او دا کوي به لیز پروسس به هم کوي خو چې غرونه ورته آزاد شي.
د زرخان صاپی په وینا حکومت ځینې اسانتیاوې خو پیدا کړي، خو که غرونه یې آزاد کړل نو بیا هر کاروباری کولی شي چې ګینې حکومت ته د لیز پیسې په اسانه جمع کړي.
مخکې چې کوم اسانتیاوې د قبایلو خپل ملکیتونه اوس ګورنمنټ د پالیسي ده چې یاره لیزونه دغه کوي، خو ډېر غرونه بیا هم بند دي او کوم قبایل چې دي دا خلک بېروزګاره دي.
د سبحان خور ماربل اسوسییشن جنرل سیکرټری احسان الله مومند وایي چې په سیمه کې 350 کارخانې دي چې هم د زیارت په غر روانې دي، دا سات ولاړې دي او کاروبارونه بیخي خراب شوي.
چا چې لیزونه کړي هغوی خو مطلب کارونه شروع کړي دي، خو کم دا سایډونه چې کوم غرونه دي هغه کولاو دي، خو دا کم مین زیارت چې کوم دا خو باندې دغه د حکومت د وجه د هغې د وجه پی ایس ای بي یو ځل هم ویلي چې را کار شروع کړي درېونه کولاو شو، خو بیا هم پته نه څنګه جهات د ونسګمن هغه چالو نکړي
او دی وای چې د یاد کاروبار سره د تړلې شیبه شمیر لږ زیات شل زره دي څوک مزدوران دي څوک د ګاډو والا دي او څوک د کارخانو والا نو که غورنه آزاد شي ممکنه ده دغه خلک بیا پر روزګار شي د بره محمد ایجنسی اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ حسیب الرحمن خلیل ته مې دغه خلکو ستونزې وړاندې کړې نو هغه وویل چې د غورنه د پرانست سره د پیسې جمع کولو څه تعلق نشته دي بیا نو غورنه بندي نو په څه خبره
دي ته مونږ صرف یو شرط کوي صرف یو هغه دا دی چې لارې خپل لارې حفاظت مطلب قانوني تور دي د بازار کې خپل لارې حفاظت کوي نور څه هیڅ شرط نشته نه د پیسو شرط نه ټیکس صرف دومره مته یو شرط کوي چې خپل لارې حفاظت کوي هم سره اوکې قومي اګریمنت کې کړه مونږ به خپل لارې حفاظت کوو
او دی وای چې کله هم حکومت ته دا باور ورکړی شو چې ګنې د زیارت غر او د هغې نه د وتلو لارو حفاظت یقیني کړی شوی دی هم په هغه وخت به ولس ته د کاڼو د ویستلو اجازت ورکولی شي شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ویجنس
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ
د نیمې قبایلي سیمې فاربنو سیند تانګي اوسیدونکي ځینې کډوال وایي چې تر اوسه پورې حکومت دوی د جګړې یا پوځي عملیاتو متاثرین نه دي بللي د دوی په خبره له همدې له کبله ورسره مرستې هم نه کیږي دوی په شمالي وزیرستان او سیند تانګي دواړه کې جایدادونه لري په دوی له حکومت او دوی د حکومت غواړي چې د بې کوره شوو خلکو شمیره وکړي او بیا د دې لپاره د مرستو بندوبست وکړي نور تفصیل د عمر دراز وزیر په دې رپورټ کې
نیم قبایلی سیمه فربنو سیند تنګ اوسیدونکي وایي کله نه چې شمالي وزیرستان کې عملیات پیل شوي او خلک یې بې کوره شوي نو دوی هم د غلطانه د عملیاتو په وجه بې کوره کړي چې د تیر یو کال نه زیاتې مودې راهسې خپلو سیمو نه بهر ژوند کوي خو د دوی په وینا لا هم دوی نه کډوال منل شوي او نه هم ورسره هیڅ مرستې شوې دغه خلک چې فربنو کې سیند تانګا او شمالي وزیرستان کې په شوال کې آباد دي د دوی په وینا خپلو سیمو ته هم نستنوي د فربنو سیند تانګې یو مشر خیال محمد وایي د خپلو سیمو نه بې کوره شوي خو ور سره هیڅ مرسته نه کیږي
وزیرستان پر اصل و اغ وقت نه امیر ور کړی می شاید قسم امدا ته حکومت ته طرف نه مل اوسه وینم راست سره ته سره او دا غرم سره غرم ته امیر دا وخت راوی چې د جلی خل په علاقه کې پدا کې می رو وستاګه د په باندې کې څه په مروات کې د سلاري د پر اصل و هو دا غرنه ته حکومت څخه شوای و چې کوم خبر د امیر در تعلق لري دا شاول ته شاول نه دا په لامن په افغانستان دا پر بدل سولې ګلګ تنبیا دونی اور ورا شاول اوس می څوک دی ګاډي کې سوري خپل وطن می نه پاستر کې خو ورتلای نه
د سیمې یو بل اوسیدونکي عجب خان په دې اړه وایي
کماله خلم راست تر تمل او شوی دی او دا دوام کول چړاو دای چې کی ما خبره دوی د نړۍ اور کړی تر تا نه دی له وجنی خل تا سربادای خدا کړی غا مار شاه جن لگا ول دی وس اس ما ست نه تمل شي جرګه هم دا دوا کول تر تیر دی مرچم دخل کړی و خو بیا واپس رغله
میر محمد وای شمالي وزیرستان شوال کې هم عملیات روان دي او فربنو سین تانګ نه هم به کور کړی خوسو کې هم تپوس نکړي
میر تر تا شاول نار ورړه کړی دا صادر ملدا سے پربادال کړی دا دل په بانی کې پالا کا کې سن څنګه تم نه پریږي او په هم دا خاصه ته خلوص هم کو ته چرون چلای په باندې کبیله نه شو کولی دا کول اساس شي چې دا تکلیف دا راځه په امیون کې یو معنا دا نه میاسي ولا غل لا سوړ کې اون ډاکټر راځي نو سړي په معنا دا راځه سرپل کې دی پالا کې چې زاله یو غون ولا تیر چې ویری راځه ولا نو سړي هیڅ هم دات نه دا سره پوسم لارې ونی په
کلامو چې په دې اړه د فربنو نیم قبایلی سیمې مرستیال پولیټیکل ایجنټ اشفاق خان نه وپوښتل نو دوی وویل
دې کې موږ خپل کوشن جاری کړی دی چې دې ته موږ ورکو په کې نه ډسپلیس پرسنز دا خو د اکارډن ټو ګورنمنت پالیسی په توګه چې ګورنمنت پالیسی صحیح ته ډسپلیس پرسنز په باره کې نو هغه به کیږي دا غنه خو ور نه باوي کم دا غنه نشي کېده ټیک ده خپل کوشن موږ ورکو شروع کړو واقعا دا تور باندې چې دې ته فیسیلیټیز ملو چې کم دی کوم کول غواړي چې حالات شو پوری کلیرنس نه ملو شوی کنه نو هغه پر کوشش تر شوی له ان شاء الله امید لرو چې وګ شي ضرب کیږي
دا یادونه دا چې فربنو دغه خلک شمالي وزیرستان شوال او نیم قبایلی سیمه سین تانګا کې جایداد لري او آباد شوی سمو دا وړاندې شمالي وزیرستان انتظامیه ویلی ول چې شوال کې لا عملیات نه دی پیل شوی او کلا چې دغلطه د عملیاتو نه خلک به کور شي نو دوی ته به هم مرستې شروع شي. چې د روان کال فروری میاشتې نه په شوال کې باقاعده عملیات پیل شول او خلک د سیمې نه کډه شول، خو یاد خلک یې لمن دي چې لا هم د دوی مشکلاتو ته پاملرنه نشته. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
د ننګرهار چارواکي وایي چې د تختونکو له منګلو څخه یې هغه ځوانان خلاص کړي چې له نن څخه شاوخوا 50 ورځې وړاندې د جلال آباد ښار له درېیمې ناحیې څخه تختول شوي وو. تختونکو یې د راخوشي کېدو په بدل کې د 1,000,000 ډالرو غوښتنه کوله. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
د انسان تختونکو له منګلو څخه راخوشې کړی شوی 15 کلن زلمی احمد ولید چې د ننګرهار د طب پوهنځي د استاد ډاکټر محب الله شینواري زوی دی، د ننګرهار چارواکو د دوشنبې په ورځ د یو مطبوعاتي کنفرانس په ترڅ کې د خبریالانو او یو شمېر مدني فعالانو په وړاندې خپلې کورنۍ ته وسپاره. د ننګرهار امنیه قماندان جنرال فضل احمد شیرزاد په دغه مطبوعاتي ناسته کې وویل دوی په دې هڅه کې دي چې د دغه پیښې اصلي عاملین ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري.
نن موږ وکولای شو د جنابي ډاکټر صاحب نوی ځوان بچی چې تقریبا د 15 شپو را په دې خوا د جلال آباد د ښار د درېیمې ناحیې څخه اختلاف شوی وو، موږ وکولای شو چې نن د اختلافچانو د منګلو څخه خلاص کړو. ځینې عاملین راسره شته، خو هغه اصلي عاملین چې مستقیما د ده په عملي اختلاف کې لاس درلود د هغو په تصګیري کې به هم ډېر ژر اقدام وکړو. دا قضیه تر ډېر مخفي او جدي پوښښ لاندې ده، ډېر توضیحات نشو ورکولی.
ډاکټر محب الله شینواری وایي چې د زوی د راخوشي کېدو په بدل کې ترېنه 1,000,000 ډالر غوښتنه کېدله.
د اختلافچانو تقریبا د مانا 10,00,000 ډالر غوښتل. زه فکر نه کوم چې دا به د چا له توانه پوره وي. کنه
په دې وروستیو 100 میاشتو کې په جلال آباد ښار کې د انسان تښتونې پیښې زیاتې شوي چې د ښار اوسېدونکي اندېښمن کړي دي. د خلکو دا اندېښنه د ننګرهار ولایتي شورا غړي ډاکټر ناصر کاموال له چارواکو سره شریکه کړه.
د امنیتي موظفینو نه زموږ هیله او غوښتنه دا ده چې د دغسې پیښو مخنیوي کې باید کوټلي ګامونه واخلي. طبعا به د دوی تر شا داسې څوک وي چې هم تخار کې اوسېږي، موږ ستاسې تر څنګ دي. هر څوک کې وي، که هغه زورواکی وي، کمواکی وي، که د هرې طبقې سړی وي، امنیتي مسؤلین په دې مکلف دي چې ونیسي.
د دوی د اندېښنې په وړاندې د ننګرهار والي سلیم خان کندوزي وویل
دا به ریوی چې موږ په دې پوه شو چې یو سړی په دې ښار کې اوسېږي او مصالحه کسان لري او هغه اختطاف کوي او موږ هغه ته ګورو. مهمه دا ده چې باید شواهد ولرو او اسناد ورباندې ولرو. هر څوک چې وي هغه به قانون منګولو ته راکش کېږي، په دې مطمئنه اوسې.
د ننګرهار امنیه قماندان جنرال شیرزاد وایي چې د تیرو 3 میاشتو په دوران کې له دوی سره د انسان تښتونې 10 پیښې ثبت شوې وي چې دوی په دې توانېدلي دي چې 15 هغه یې کشف کړي او تښتول شوي کسان کورنیو ته وسپاري. د ده په خبره چې په همدې دوران کې 15 تنه سړي تښتونکي هم نیولي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال ریډیو تاسو ته اوس د خبرونې په اخره کې یو ځل بیا د احمدشاه اعظمي نه لنډ خبرونه اورو.
د خیبر پښتونخوا گورنر ویلی چې د فاټا د آئینی او انتظامی حیثیت پریکړه به د قبایلو په خوښه کیږي. اقبال ظفر جګړه چې د وزیر اعظم لخوا د قبایلي سیمو د انتظامی حیثیت په اړه د جوسیو کمیټي غړی هم دی، تېره ورځ د خیبر ایجنسی له سیاسي او قبایلي مشرانو سره د یادې کمیټي تر ملاقات وروسته دا خبره وکړه. په پاکستان کې د روانو بارانونو او سیلابونو له کبله 215 کسان مړه شوي او همدومره شمېر ژوبل شوي دي. د خیبر پښتونخوا د آفتونو د نظم اداره وایي د تېرې یوې میاشتې راهیسې په دې صوبه کې بارانونو 55 کسان مړه کړي او 30 نور ژوبل کړي دي. افغان طالبانو د خپل پخواني مشر ملا محمد عمر زوی ته په خپله ډله کې لویه چوکۍ ورکړې ده. د طالبانو لخوا خپور شوی نننی بیان وایي چې د ملا عمر مشر زوی محمد یعقوب د دې ډلې د پوځي شورا مشر ټاکل شوی دی. د افغانستان د پروان ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې په یوه ځانمرګي برید کې لږ 4 ولسي وګړي وژل شوي او 19 نور ټپیان دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې په کندهار کې د وسوالو 4 ډلې نیولې دي. د دغه ریاست څخه نن په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې نیول شوي کسان 19 تنه وه او غوښتل یې چې په کندهار ښار کې ترهګر بریدونه ترسره کړي. د آذربایجان او ارمنیا ملاتړ لرونکو بیلتون غوښتونکو په ناګورنو کراباخ کې په داسې حال کې پر بل د تشدد پارولو تورونه پورې کړي چې د جنوبي کفکاز په دې غرنۍ سیمه کې د جګړې د ختمېدو لپاره نړیوال مشران خبرې اترې پیلوي. دواړو لورو په داسې حال کې د وژنو خبر ورکړي. د تیرو څلور ورځو راهیسې د وژل شوو کسانو شمېر څلوېښت ته رسېدلی دی. د امریکا سمندري ځواکونو په عرب سمندرګي کې د وسلو یو بار ضبط کړی چې ګمان کېږي له ایرانه به یمن ته هڅول کېدی. پوځ پرون وویل چې امریکایي جنګي کښتیو د مارچ پر اته ویشتمه دغه بار چې په یوې کوچنۍ کښتۍ کې پټ ځای پر ځای سوی و کشف او ضبط کړی. پوځ وویل چې په دغه بار کې 1500 کلاشینکوفونه، 200 راکټ انداز او یو شمېر مشینګنې وې. او یونان له 200 زیات کډوال ترکیې ته استولی دی. دا د اروپایي اتحادیې د هغه پلان له مخې چې غواړي پر اروپا د کډوالو دروند بار کم کړي. د کډوالو د ایستلو د بهیر لومړۍ څپه ده چې 202 کسان استول شوي دي.
او هم دې سره زمونږ نننۍ خپرونې ختم شوې. تاسو په دې موجونو د ماښام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خپرونې هم اورېدلی شي. هم دې سره زنیس اجمل د خبرونو ویان، احمد شاه اعظمي او تکنیکی همکار جانتن سره د ټولو همکارانو ستاسو نه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.